د مخک خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم زه وګمه ما تاسې د مخک خزي خبرونه اوري هله چې د خبرونې تر پای را سره پاتې شي ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده تاسې بعد اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو اغلی تقوا هم د اوس په کرخه ده خو مخکې د دې نه چې اغلی تقوا ته خرغلاست وایم تاسې ته د تلیفون شمیرې وایم تاسی کوشش وکی چې په خبرونه کې را سره ګډون وکی زمګ دا تلیفون شمیرې دی 0599 شل 15 چلويخت او بل شمیره مو ده 0900 822 0555 هم دا اوس اړیکه ونیسی او خپل پښتنی را سره شریکی کړی اگر تقوا په خیر راغلی
السلام علیکم تاسو او ټول قدرمنه
وعلیکم السلام خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو ک تاسو مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان وروپیژنې
مانه مشهور ودم زمانه محموده تاسو ملاد دی دا ورته ګوراله چې کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاده
بله ډېر ښه درنو اوریدونکو که تاسې پوښتنې درلودې بیا یې هم را سره شریکې کړئ زه به بیا هم تاسې ته د خپرونې په لړ کې د تلیفون شمیرې ووایم خو اوس به د اغلی تقوا نه خپلې پوښتنې اول شروع کړو اغلی تقوا که په سر کې راته د خپلو لومړنیو زده کړو ابتدایي زده کړو راته ووایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسې په وړاندې لکه دا نورې نجونې چې اکثره له ستونزو سره مخامخ دي تاسو له ستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې موانع وي
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه خاورې زیږنده یم لکه څنګه چې نور انجونی البته په مجموع کې د افغانستان خلک او بیا هم خاصا انجونی د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ وي ما هم هغه تجربه کړې دي او هغه ستونزې ما هم ګاللې دي زما د زده کړو پایل په دې ډول وشي کله چې زه څنګه کاله نو مې یعنی یو درې کاله ورسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای لا بعد امرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډېر خلک له هواده بهر شول کومه خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښار کله یو څامن وو نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده هغه وخت هم همدغه یو ستونزه شته وه نو زه ونه توانم چې درس ووایم په هر ترتیب بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډېر لوړ ټولګي وو خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شوی وو زموږ په کلي کې زه په هغه ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل یعنی ډول ډول خبرې به راته کولې په هر ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل همداسې خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بېرته کابل ته زمونږ کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړه او همداسې مې ادامه ورکړه
بله د ستونزو یادونه مو وکړه چې ستاسو په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوري مو یاد کړ چې ستاسو په وړاندې او د نورو انجونو په وړاندې چې هغه مکتب ته تلي خنه وو د دې ترڅنګ اوس مهال خلک له فقر هم کړيږي چې هغه وخت به هم وو څنګه تاسو مالی ستونزې امنیتی ستونزې نورې ستونزې درلودې امنیتی
ستونزې خو پارت ته په مجموع کې هغه وخت جنگ وو دومره احساس ایمان شوی کولای ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم دقیق مې په یاد هم نه دي خو په مجموع کې امنیتی وضعیت ټول خراب و، داس نه و چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره و. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وې، مثلا زما ورونو زما پلار دې وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي، اما موږ دفتن نه مالداري کولی شوی نه مو هم زراعت کولی شوی او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلی.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسي د تحصیل دورې ته، چې تاسي د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اوریدونکی را واخلو چې د څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې، د دغه اوریدونکي غږ نه راځي، یو بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی، ستاسو نوم څه دی؟
مننه درته پرکر خیال ډېرې مودې وروسته. جمعه خان همدرد یم.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونې ته، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
ژوندی اوسه کما به اوسه مننه ته سلامونه وایم. او یو دوی وړې پوښتنې مې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې اوس پیلن په څو وظیفه اخته شو، او دوهمه پوښتنه په آینده کې غواړي یعنې کوم حرمان لري چې تاسو ترسره کوي، او بل دا ده چې تاسو مثلا دا خپلې ستونزې تکرار کړې دي. وویل چې دغه ستونزې سره موږ مخامخ شوي ولو، تاسو خپلو خویندو ته څه پیغام ده چې باید څه وکړي په دغه ستونزې کې، باید څنګه سلامونه ښکاره کړي؟
بله، ډیر زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پرېږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم، او وای ویل چې زما ارمان څه دی؟
ارمان د دې یو پوښتنه و،
او زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم ډاکټرا وکم په خپل رشتہ کې او کدنم کې زه غواړم پاینده کې د یو انسان وسم چې حد اقل یو څه راته خلق زما طرف یو بزنس کې مصرف وو، یعنی خلکو ته خیر ورور رسیدي فقط امدا غني چې ما وښه وخت مو خپل او پاتې شو. ورسته خبره چې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یو دوره تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیگر خونی باید ونه کړي، یعنی ځان ونه خوري ورته خفه نشي.
بله، تاسو ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. رابه شو زمک پوښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې، او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه و؟
کله چې زه محصله وم، البته له نن سره ډېر د کلونو په لحاظ توپیر نه لري، او اووه اته کاله مخکې زه محصله وم. اما نن ورځ چې کوم محصلین دي، ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته دی، هغه وخت هم شته و، خو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و. او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته و. نو په یو کورنۍ کې بعد اقل دی یو چې سره دغه امکانات شته و. اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي، او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما پشان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو، ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو، او کتابونه به نه پیدا کېدل، او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو کار کولی مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغه مشکلاتو کې تر یو ځایه پر موږ ځای ځان ورسولو شکر گزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونکړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي، نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو سره دې چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصاً کابل ښار ډېر نام نه نه وو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې، کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک راباندې پرزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي، زما شانې چې ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما ته راپه یادېږي. هلته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پرزه لاړ نه شي، ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شوه که همکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کیدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان مغښتی وي چې خلک اوري پوه شي چې د نجونو لپاره څومره یو لوی مشکل دی، او مخه وهاړوي او نور خلک مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بله ډېر ښه. د اکتوبر د یولسمې په پار به هم یو څو پوښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده، او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلې تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرئ.
متاسفانه نه، زه د کور تقریبا کشره یم. اما ورېرې لرم.
بله، تاسې څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسې سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره دې چې زما پلار یو وروڼهان دی کس و، او په زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و، داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړی وم. زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت یې لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې وي په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي. تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي، کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوا ناخوا د کورنۍ له خوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله، تاسې خپله هم په دې باندې قایل یاستئ چې په روڼاندو کورنیو کې هم یا خداګا یا ناخداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره. ستاسې په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کېدو دوګونی چلند ته
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدل، اما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. کار ترتیب ولې تاثیر یې زه نه وینم چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې خپل کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یوه لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشل ورور کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته ورکړه. یعنې په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به تا ته یو کار وکړي. خو د مور دا هېر کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس که، هېڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه. خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حد اقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سروځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغې مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دې دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونې هم څه نه وایي، ځي هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستۍ ورته مو ویلي دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې د انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ماته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو داسې نه دي شوي چې یا په زور په ما کړي شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دی.
بله، رابه شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنه میلمانه ته د افغانستان زمکتورمونه و نستا ولنده کوم فضل هدي وردګ د باندې چک ولس ولای نه پلی کاوس شوی.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکي پښتني مور سره شریک کړی.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې ده، واقعا د دې غږ چې اندوس مخ په باندې چک ولس ولای کې اور و، واقعا زه خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې وخور مولي روشه. واقعا یو ډیر پیاوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغو نیک لیار کې ورته توپیک وړو، او د درنې مېلمانې نه همدغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره وکړو، دغو دپاره د آګاهي شاید د دغو خلکو دپاره چې په خپلو کورو کې د خپلو ښځو نه داسې یوه منفي استفاده کوي، هېڅ د انسان په نظر نه ورته، دغو خلکو دپاره د کوم یاد اسغله آګاهي راکړو، ډېر به خوشحاله شو.
ډېره زیاته مننه. اغلی وردګ، د آګاهي خبره وکړله چې هغه ستاسې دنده نه ده او تاسې په هغه برخه کې کار نه کوئ. فکر کوم که تاسې همدغه آګاهي دهي یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته ووایاست چې تاسې په پوهنتون کې خپلو شاګردانو ته ورکوئ، شاید ستاسې ډېری شاګردان هم هلکان وي.
ما کوم دا کوشش کړی دی، خو زه خپله د خپلو محصلینو په وړاندې کېدلی شي زما غږ واوري، زه ډېره مهربانه یم د دوی په وړاندې. هېڅکله ما دوی ته دا احساس نه دی ورکړی چې زه ستاسو استاد یم، بلکې ورته ویلي مې دي چې زه ستاسو ملګری. او په همدغه ملګریتوب کې، په دغه ملګری په محیط کې، ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمیږئ چې کله ستاسو همصنفه یا ټولګیواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی، که دا تاسو پورته کړئ، تاسو یې توان لرئ، دا به ستاسو احترام وښیي د هغو په مقابل کې. یعنی ما دوی تشویق کړي دي، او په ضمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی، یوه جلۍ نه شي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي، یوه جلۍ نه شي کولی چې یو لرې مطبعې ته لاړه شي، یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي. له هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر په هانتونه د خپل ټولګیوالو او هم در زختل خويند لاس ونيسي ځکه په دغه ټولنه کې موږ د تقایل یو چې په علمي لحاظ نارینه او پرمختګ کړی دی ځکه زمينه ورته مساعده او شرایط شته او امکانات په لاس کې نو دغه د تل اندوال د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې نو او په زمن کې کوم مسیر یا لاره چې پیدا کړې ده نارینه او پیدا کړې ده او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي نو ما همېشه له ورونو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړي تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي نو دا محترم ورور ته وایم چې یوازینی شی چې دا حلولی شي تعلیم او تحصیل دی خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني کلینک دي چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس نو همدغه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپېژني او یو ښه انډول موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم ښه سوله ییز ژوند پیل کوي
بله مخکینی پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما لامل څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او میری چلند کیږي یعنی دوه ګونی چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم دا په روڼاند کورنیو کې هم لیدل کیږي تر یوه حده
خو تر ډېره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوانه تر ننه پورې د ښځو د نرو ترمنځ خنه دی روان یعنی نارینه او ته زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي جماعت تلاشی شي مدرسې تلاشی شي د باندې ووځي په ټولنه کې اوس زده کړي خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شای زده کړي نو تر ډیره دا فکر کیږي چې ښځه یوازې د مغه څار چاپیره دیوالونو منځ کې د یو کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه دي کالی به مینځي او اولاد به راوړي هغه به تربیه کوي او بالاخره څه چې په کور کې کیږي هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسؤلیت دغه دی چې هغه لباندې روزي راوړي یعنې وظیفه لري او یو څه راګټي او هغه یې دې ته راوړي کور ته یعنې وظیفې تقسیم شوي دي خو صحیح ده هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولی شي کالی ومینځي دیګ پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته به د ښځې مزدور نه شي په دې معنی چې هغه مصروفه وي ماشوم یې ورته کار نه کړي او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به اسه هم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بے غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته وي دکړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دې ور سره پوښ کړي او یعنی د کور په کار کې ور سره اسه هم واخلي اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوج د خپل خاوند ضرور یا هم د کور دیو بل غړي په غاړه ور واچوي زما هدف صرف دی هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجود وي خو راغلم په دغه برخه کې ډېر ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت راپکیږي په یو وظیفه باندې او د څه دی ولې نه راځي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي نو کدی له هغه بعد همکاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی په هدا
بله
کوم لس کې دی څاوم چې په فولکلور کې خلکو ترمنځ هم داسې لا په خوانه روان دي تر نه نه پوري چې یو هم هم دغه باسه چې د څه دی نه ترمنځ دغه څه تفاوتونه په کورنۍ کې دي خو ورو ورو دا بدلیدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني
بله ډیر ښه یو اوریدونکی بیا هم فکر خلرو دی برا واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی
خانزیز من ننګرهار ولایت
خانزیز له ننګرهار ولایت څخه په خیر راغلی مهرباني وکړئ
مېرمنه تقوا خو د سلامونه نه کېدلې
وعلیکم السلام مهرباني
از ما دي تا بوختنه دا چې اوسنۍ وخت دې څومره جنو ته چې د ذکرو زمينه برابر ده یا چې دې د وړاندې څنګه مشکلات شدي
د څومره د چ څومره انجونو ته د زده کړو زمينه برابر ده فکر کوم چې دا به یو ډیره مسلکی پښتنه وي چې له اړوند کسانو نه باید وشي خو د ستونزو او ننګونو په اړه کراته وایست اغلی تقوا
یو ډول پرمختګ دی چې هغه موږ ته ژوند پرمغان دی او دا د ژوند تھری ته لمغه بدلون مستروي مثلا دیش کاله سالوي کاله مخکې خلک په خاتینو کوټو کې وسدل دیوالونه به کاغل ویا به هم په خاتو باندې مخل کېدل
بله
او په ځمکه به هم یو ګلم یا هم پوزه اوارو ولې نن ورځ کوزي په قالین اواره دا دیوالونه رنگ شي وي دی خدا په دې معنا نه د چمخت د غرنګ او د قالینه کوزي په ځای باندې یو څه توفه راکړي دي بلکې دا د وخت بدلون دی چې دغه بدلون راغلی دی او موږ د دې لپاره مبارزه هم نه ده کړې چې پوزای مو په قالینه بدل کړي بلکې دا ژوند هم دغه ډول روان دی لکه یو وخت یو مود راشي څوک لاندې جامې اغوندي خو بیرته مود راشي اوږدې جامې شي د دې لپاره انسان مبارزه نه کوي بلکې دا د ژوند ټولنیز روان دی چې همداسې روانېږي او ځینې بدلونونه راوړي ځینې تغیرات پکې راځي د ښځو په ژوند کې د نن عصر سره یې مقایسه کړو یعنی یو وشتمه پیړۍ ده او وروستي وختونه دي څومره چې توقع دي چې د نن ورځې انسان به څومره اسوده واوسي څومره خپلو حقونو ته لاسرسی ولري او څومره امکانات ورته موجود وي متاسفانه په افغانستان کې په یو په مجموع کې موږ نارینه او ښځې په یو وشتمه پیړۍ کې نه داسې یو شپږو پیړۍ شاته ژوند کوو
بله
خو بیا ښځې مو تر هغې هم شاعت از ول کی یعنی صحیح چې د کومه کیسه د کیسې په لحاظ مې کړم کومه کیسه د نجونو په تعلیم او تحصیل زمينه مساعده دي
بله
خو بیا هم راشي قابل او خارونه ونه ګوري راشي خپل کلی مقایسه کړو په کلی کې مو د نجونو د مکتب معاش کورنۍ د کورنۍ مالی جیب ته یاد دی او هغه په کور کې ناست دي نجونې مو مکتب ته نه ځي مکتبونه کفر دی هغه چې ولی یو انجلۍ باید مکتب ووایي مکتب مو تړلی دی ولې یو ځل کابل ته نظر کړئ کابل کې کله وخت د بازار تسلل شي خو په کلی کې چې یو وخت زمړ شي ډاکټر ته نشي تللی تر هغه چې یو څوک پیدا نشي خوند اجازه ورنه کړي هغه بون دي ډاکټر ته په کلی کې مو حد اقل چې څوک ناروغ شي یو وخت نه ډاکټر نشي چې هغه تداوی وکړي پس ننګونی او ستونزې د خزو په وړاندې که مقایسه کوله اوس اثر سره په اوس اثر کې هم په کافی اندازه مشکلات لري اما که داسې مقایسه کو چې لاسارون سره یا څو کلونو مخکې سره خزو څومره پرمختګ کړی ډېر زیات پرمختګ یې کړی اما بسنه نه کوي ډېر به په دې شانو باندې موږ قناعت ونه کړو سره چې قناعت د ژوند اخ دی باید موږ په ډېر شانو قناعت وکړو اما که په دغه مسایلو باندې قناعت وکړو هغه د الله پاک د نعمتو په اړه باندې چې باید موږ په نعمتونو د الله قناعت وکړو خو د ژوند په پرمختګ باندې باید قناعت ونه کړو چې اوس ویو چې د ښځو لپاره هرڅه فوق العاده روان دي او هیڅ مشکل نشته
بله ډیره زیاته مننه اغلی تقوا په کورنیو کې دوه ګونې چلند البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوه ګونې چلند کیږي نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له خځې سره او هم دا شان د ټولو خزو سره د ټولو خزو په وړاندې د نارینه و سره داسې دوه ګونې چلند کیږي دا راته وایي چې د دغه دوه ګونې چلند پایلې څه دي یعنی څه بدې پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوی دی
لومړی ځای زه وضاحت ورکوم چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې ستونزې ډېرې دي ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ور باندې کېږي بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي خو واقع دي تاسو پوهیږئ نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم دا په جګړه کې رالوی شولم او خاتم مې زه فکر کوم په جګړه کې ویلي یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هیواد کې د سولې دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده دا جګړه چې کله دوه کسانو واده کړی دی د دوه کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو دا سی ویل کله لاټري چې راته راخیږي الک خبر نه وشتو څه ورته کړی جلی خبر نه وشاته ورکړې دا اما غوې چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړی د فکر په لحاظ د سویې په لحاظ د عقیدې په لحاظ د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانان تحمل کوي د دې نه چې ودرېږي خلک بس وایي د هغه دوه کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پایلېږي او بالاخره د مملکت په جنگ باندې مو تمامېږي د ټول لاندې نه را پیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني یو موټروان یو بل ته یا لاس قید کړي یا هم آران وکړي نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي ولې موږ دومره احساساتي یو ولې دومره رواني یو ولې دومره تر فشار لاندې یو پس دا هغه واقعیت دی چې له کوره پیل شوي دی او بل اخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت ورته یو بخښه ملامت ومه کنه
بله
خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي دا هغه واقعیت دی او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي د نورو خلکو اخلاق وګوري واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وایي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو څه ډول ژوند کوو
بله اغلی تقوا استاسی په نظر باندې تاسو د کورنۍ او د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کیږي اومده لامل هم دا ده استاسی په نظر باندې 12 کړي میرمنې ته وی فعال میرمنې ته په سر کې په کار د چې کوم ټکی د ژوند د ملګری په انتخاب کې په پام کې ونیسي
زه په کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم یعنې هغه چې هر انسان وي دغه شانس خپل ذهن کې لري خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم خو هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغسې څوک غواړم هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بل اخر جلی غوته ورکړي خو جلی په ځان خبره هم نیوي او زه فکر کوم چې دا د دواړو جنبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همغه زوی ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي او همغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې مان سره دی هغه به یو سالم ژوند وي په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دی وکړي ودی وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي
بله ډېر ښه یو اوریدونکی بیا هم په کرښه دی دی به هم را واخلو السلام علیکم
سلام نو نه کې له جبار خیل خو تا ته څنګه دي محترم میلمنې ته سلام کوم
وعليكم السلام
کوم جوړ روغ به ورځ مو په خیر عبد القهار و تاسو څنګه پروان نه تر ټلیفون ته لیدل
میرا باندې وکي عبد القهار
ا څه نه د وختنې کوم ا دې خو خبرې وکړې او انا خو دې د خپل مقصد ته ورسېږي خپل کارو کې پریال ته ورته غواړم
نه نه نه
څنګه کله تاسو سره مخامخ شوی دی آیا کورنۍ د سنجي سره د کړي کې نه دي کړی او د دې خدا کورنۍ څومره تشویق ورسره وشي دا د خپل د محله پر لار رسیدلې دا او کورنۍ تشویق څومره اړین دی
بله ډیر زیات مننه اغلی تقوا د کورنۍ د تشویق او املاتړ په اړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي
او مننه کوم له قدرمن ورور څخه ک کورنۍ لا یو انسان څه ملاتړ ونه کړی او په زمون کې ونه هڅه دي زه فکر کوم چې هغه به هیڅ کله هم هدف ته ونه رسیږي ځکه هغه به دغه کسانو په شان وي چې هغه اوس تر ننه پورې بې هدف ژوند کوي او تر ننه پورې دغه خپلو ارمانونو په حسرت کې ژاړي ځکه دا هغه کسانو چې کورنۍ حمایت نه دی کړی او کورنۍ تشویق کړی نه دي هر انسان تشویق او هڅولو ته ضرورت لري که یو شپېته کلن او یا کلن انسان هم وهڅوي هغه انرژي اخلي هغه قوت اخلي په هغه هڅونه او تشویق باندې خوشحاليږي نو پاتې شولا چې ماشوم او ځوان خو لا هڅول او تشویق ته ضرورت لري نو زمي کورنۍ تل تشویق کړی یم مثلا چې چیرته به ما په لومړی کې په کومه رادیو یا تلویزیون کې مرکه کول نو زما کورنۍ بغه اورېدلې وه او بیرته به ما تاغه مثبت پوینټونه ویل او منفي پوینټونه به ما ته ویل او زه به یې ډېره وهڅولم یعنې په دې ما انرژي اخیستله چې کله به ما له پوهنتون څخه خپلې قصې یوړلې کور ته او د خپل پلار سره به مې قصه کولې او له خپلو ورونو سره نو هغوی به زه ډېره هڅولم چې کله به یې زما کوم تصویر په کوم غټ پروګرام کې لیدلی و زما کورنۍ زه تشویق کولم دا زه په صداقت سره وایم او د هماغوی تشویق دی چې مینې ما ته جرأت راکړی دی او کوم موقف چې دی ما ته د قناعت وړ نه دی زه غواړم نور هم پرمختګ وکړم خو یعنې غرور ونه شي خو زه دا موقف چې نن یې لرم دا زه د هغوی د خپلې کورنۍ منندویه یم د هغوی مدینې بولم دغه او ټول انسان زما کورنۍ زما په حق کې کړی دی کله زما پلار وو زما ورونه او خویندې او شاوخوا کې مې چې کوم کسان وو او اوس زما خاوند چې ما ته یې د ازادي راکړې ده او ما تشویق کوي زما پوهې ته او زما موقف ته احترام لري نو دا ټول د هغوی احسان دی نو کوم کسان چې راکېږي هغه نارینه دي او که ښځې دي زه فکر کوم چې دواړه د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري او د دواړو نه باید ملاتړ وشي.
بله ډېر ښه. آغلې تقوا د دند مو راته لږ ووایا ستاسې په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي.
زه ټوکه وکړم هزار پیشې بیروزګار کومه برخه کې چې اړتیا شوې ده ما کار کړی دی اما ډېر وخت ما کوشش کړی دی چې د خدای په رضا باندې دنده وکړم یعنې په حساب هغه چې ولنټیر یا هم رضاکاره دنده وکړم زه په دې عقیده یم چې د رسمي دندو تر څنګ به خپله رخصتي خپله جمعه خپل د رسمیاتو نه وروسته ټایم به خیریه کارونو ته ورکړو مفتو کارونو ته ورکړو پرته چې توقع ولرو چې د دې نه به زه یو معاش لاسته راوړم دا غینه بغیر باید انسان کار وکړي ځکه چې په مونږ د بیت المال پیسې مصرف شوي دي او څو وخت به مونږ خیر خلکو ته رسیږي نو زه د دې لپاره چې ځان ته مې قناعت ورکړی وي او مې په اصطلاح ځان بخښلی وي چې هغه پیسې چې په ما باندې مصرف شوی دی هغه در نه دي تللی نو زه خپل ډېر وخت مې مدني ټولنو کې خیریه کارونو ته ورکړی دی یعنی که زه یو فیصد هم وکولی شم یو مشکل حل کړم تر اوسه مې کوم غټ تغییر نه وي راوستلی خو په دې سره زه د ارامۍ احساس کوم که زه یو ساعت یا دوه ساعته وخت داسې کارونو ته ورکړم چې هغلته معاش نه اخلم نن ورځ چې پرمختللي مملکتونه پرمختللي دي او موږ یې ارمان کوو چې کاشکې لندن ته تللی وای کاشکې پاریس یا امریکا ته تللی وای هماغه پاریسیان امریکایان او لندنیان چې دي د دې تر څنګ چې اصلي وظیفه لري ولنټیر یا رضاکار وظیفه هم لري چې دوی مفت کار کوي نو ما ډېر کار په مدني ټولنو کې کړی دی اوس کابل پوهنتون کې استاد یم په رسنیو کې مې تقریبا اووه اته کاله د مدیر مسؤلې په توګه کار کړی دی د رادیو مدیر مسؤلې په توګه پاتې شوی یم په اوپن ګورنمنټ کې د افغانستان د پرانیستې حکومتوالۍ معاونه پاتې شوی یم او په ډېرو موسساتو کې د بورډ ممبر یا د بورډ غړي پیسې مې کار کړی دی د مجلو مدیر مسؤل پاتې شوی یم بس په مختلفو ځایونو کې مې کار کړی لاس مې اچولی دی یعنی په دې کوشش کوم چې یوه نوې تجربه یو له یو محیط څخه به زه ترلاسه کړم
بله تاسې د مختلفو ځایونو یادونه وکړله چې تاسې هلته کارونه ترسره کړي دي دندې مو ترسره کړي دي دا راته ووایاست چې تر ټولو په زړه پورې دنده چې هغه تاسې پکې ځان راحت احساسوي هغه کومه یوه وه
ډېر چې پکې ځان راحت احساسوم او یو له ارمانونو څخه مې هم هغه همدغه استادي وه چې په ډېره سختۍ ورته ورسېدلم او په دې کې ځان زه آرام احساسوم دا په دې خاطر باندې زما یو استاد یاد په خیر هغه یو وخت کې مهین وو یعنې زموږ یو استاد مهین وو نو بیا به هم موږ ته راتللو دا دی کولې یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړه چې استاد ته دې ګډوډ محیط ته راځې دا زموږ چغه پغه او دا ګډوډ محیط یعنې تدریس هم یو مشکله پروسه ده ستونزمنه پروسه ده ته دلته راځې موږ ته تدریس کوې او حال ده چې ته یو ډېر ښه پوزیشن لرې ښه معاش لرې ښه ارګاه بارګاه لرې کولې دلته ځان خسته کوې نو هغه ما ته وویل چې بچی چې زه تاسو وینم او زه ځوانېږم په دې مانا چې تاسو ځوانان یې ټول د محصلین ځوانان دي نو زه چې کله ځوانان وینم ځوانېږم نوی فکر اخلم ځوانه انرژي اخلم نو دا خبره ما ته واقعا جالبه تمامه شوله نن ورځ زه چې کله په تدریس کې وم زه چې کله د خپلو محصلینو په وړاندې درېږم واقعا زه سات په سات انرژي اخلم د هغوی د لیدلو نه د هغوی د حسو نه ځکه هغوی په دې درشل کې دي چې باید یو ځای ته ورسېږي هغوی د ارمانونو په درشل کې دي کله چې زه د هغوی ارمانونه وینم زه چې کله د هغوی تلاش وینم ناغه انرژي ما ته هم را انتقالي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ستاسو تر ټولو په زړه پورې او خوږه دنده ستاسو د هیلو دنده همدغه استاذي ده، دا راته وایست چې ستاسو د پرمختګ علمي ګامونه به تر همدغه ځایه وي؟
حتی خو مې دغه ده چې زه خپله پی ایچ ډي هم په خپل مسلک کې دکترا مې هم واخلم او اپلای مې هم ورته کړی دی. خدای وکړي چې موافقه شمه د قرنطین په خاطر باندې مې یو څه کارونه وځنډېدل، نو ورته په تمه یم. اما هېڅکله به زه له یعنې مخکې مې هم وویل چې بعد په پرمختګ باندې قناعت ونه کړي، نو زه هم په پرمختګ قناعت نه کوم. غواړم نور هم وړاندې لاړه شم او نوي نوي تجارب وکړم چې څه روان دي.
بله، د خبرو په لار کې مو وویلې چې غواړی یو دغه جوړ کړئ، یو داسې ځای جوړ کړئ چې هلته تاسې وکولی شئ شخصي کاروبار وکړئ. د هغې په اړه لږ معلومات راکړئ، د هغې هیلې په اړه مو.
تر اوسه پورې دا زما یوازې په نیت کې یا هم په ذهن کې یعنې یوه خاکه موجوده ده چې تر څه وخته به زه د بل چا د پاره په ساده الفاظو یا مزدوري وکړم او زما له انرژي او زما له پوهې څخه به په بل محیط کې استفاده وشي. زه غواړم چې ډېر کسان دي چې هغوی دفترونه جوړ کړي دي، شخصي تجارت یې پیل کړی دی، ځینې ارګنایزیشن یې جوړ کړي دي، دې تر څنګ چې دوی پکې خپله آرامه دي، یعنی په مختلفو تعدادونو باندې ځینو کې سل دوه سوه تا تر زرو دوو زرو کسان دی، هغوی په بزنس کې مصروف دي، د هغه ځای څخه معاش اخلي او په هغه ځای باندې ژوند پای یعنی کور ته یوه روزي دي. زه چې کله دغه ډول خلک وینم زه ډېره خوشحاله کېږم چې دوی د دې تر څنګ خپل ژوند دی جوړ کړی دی، د نورو خلکو ژوند هم جوړ کړی، د نورو خلکو دعا یې هم وړې ده. نو دا زما یوه هیله ده چې زه هم په آینده کې داسې یو څوک واوسم چې نور خلک